السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 28 منیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبی خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسه غوښتي چې د خپل هیواد پر حکومت د خپلو پالیسیو د اصلاح په هدف فشارونه زیات کړي او سپین د کاتالونیا سیمې خنیغه کنټرول ترلاسه کړي او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې ختم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا شوې برید غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د صوبې اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل وفاقي حکومت ته د دغه پیښې پوره پلټنې وکړي او زیات کړه.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
نوموړي دا خبرې له هغې وروسته وکړې چې د پېښور خبریالان د احتجاج په توګه د اسمبلۍ له غونډې ووتل، خو وروسته شاه فرمان هغوی ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت به د دوی لپاره غږ پورته کوي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر په 18 د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د نیوز په خبریال احمد نورانی اسلام آباد ته نږدې د نامعلومه کسانو لخوا د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وشول او هغه یې ژوبل کړ. د تیر اتوار په ورځ له جمرودا تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکی کلزاده کثرت رائے د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسید. د هماره پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغو سیمو اف سی آر ختمولو لپاره اواز پورته کول وو. په نېشنل پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې هغه وویل باید قبایل هم د ملک ته نورو سیمو غوندې آئینی او قانوني حقونه ولري.
قبایلی سیمه خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر پرنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو یوازنی حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکی کلزاده کثرت رائے د همول اسلام آباد ته د داخلېدو پر وخت ورسره پولیسو ناسمه رویه وکړه او هغه د څه وخت لپاره ایثار کړ او بد ردی هم ورته وویل. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو وغوښتل سو د دغه هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح په هدف فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د ناسمو پالیسیو قرباني د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. هغه دا هم ویل د پاکستان ولسونه اوس په دې مسلې پوه شوي چې د افغانستان په چارو کې د خپل هیواد لاسوهنې د پاکستان ولس ته څومره زیان رسوي او باید نور یې مخنیوی وشي. د افغانستان د لوګر چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې ده چې له امله یو تن ټپي شوی دی. د دغه ولایت والی ویان سلیم صالح نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه 11 بجې افغان او بهرني ځواکونه خروار ولسوالۍ ته د عملیاتو په هدف ورغلي وو چې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر له ونې سره وجنګېد او یو افغان سرتېری هم ټپي شوی دی. بهرني ځواکونو هم د دغه پیښې تایید کړې دي. د وسوالو طالبان ویان په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه هلیکاپټر طالبانو وشتلې، په کې سپاره ټول کسان وجل شوي او الوتکه هم له منځه تللې ده. خو د لوګر سیمه ییز چارواکي د وسوالو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپین د کاتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی دی او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لرې کړی دی. دا له هغې وروسته دي چې د کاتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20 خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کاتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی او د کاتالونیا پارلمان یې مات کړ، د دسمبر په 20 د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د سپین حکومت د کاتالان سیمې د پولیسو مشر هم له دندې لرې کړی دی. وزیر اعظم روحي دا اعلان میډرید وهڅولو چې دغه خپلواک سیمه د نیخ پنیغه واک تر لاسه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم دا سرګندونه تیر ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نه وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. بلخوا د کتلونیا د خپلواکۍ خلاف په سلګونو مظاهرچیانو په مختلفو سیمو کې لاریون هم کړی دی. د سپین اتحادي هیوادونو هم د میډرید سره خپله مرسته ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره معاملې محدودېږي او په روس فشارونه زیاتېږي. په روسي کمپنیو نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې لسو اونیو د تنقید ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډېرو غړو د روس په دفاعي او استخباراتي کمپنیو بندیزونو ته رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه ماهرینو په ایران غ کړې چې د بی بی سی سره د تعلق لرونکو خبريالانو زورونه دي بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې خبري ادارې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و چې تهران د دوی د فارسی ژبې د عملی پر ضد د مجرمانه تحقیقاتو پیل کوي، ځکه چې ښکاري داسې ایران د بی بی سی سره څه قسم تړاو جرم ګڼي. دا خبره تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړي استازي ډیوډ کای او د بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي آسما جانګیر په یو ګډ بیان کې کړی ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په یو نومیالي خبریال حمله غندلې ده. بلخوا په بلوچستان کې هم خبریالان له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د پیښور خبریالان وایي
تحفظ دپاره او د ویلفیر دپاره بھرپور جامع دسی بل دی مخه دار اوړی شي، قانون سازی دی وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روسی سفر د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو سره اغیز کړي او کنه؟ پخوانی سفیر رستم شاه مومن وای
امریکا او هند وسیو بل ته ډیر نږدې کیږي، خو د هغه رد عمل بدل صدای چې پاکستان با چین ته ورلنډیږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډیږي دومره به امریکا چې کم نه پرې خپه کیږي.
ونیزه خبرونه سروې کې به د افغان شاعری او لیکوالي شفیقه خپلواک سره خبرې واوري.
د واز از ګیار لاس کانچ پیز په ویب سایټونو کې لیکل خبروم او همدارنګه کتابونه هم چاپ شوي دي.
په جمهوریت خبرونه کې د جمهوریت د بحاله په تحریک کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د پالانو د ونډې پاړه دویمه برخه اوري.
په محمود خان یې ټوپک نیولی و، د راپورت محمود خان ته ودرېدی، هغه ګولۍ په دې کې وشتی. نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسو ولاړ زما کار یې راوکړي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د خبریالانو ټولنې په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بیګا د صوبایي اسمبلی له غونډې خبریالانو احتجاجي واک آوټ وکړ چې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ډاډ ورکړ او د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د پېښور خبریالانو په دغه پېښه د احتجاج په توګه واک آوټ وکړو، خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره آواز پورته کوي. شاه فرمان د خبریالانو د علامتي واک آوټ وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
صحافت ایک آئینه ہے.
صحافت یو آینه ده چې مونږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې مونږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې مونږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او وی ویل
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغې کې د صحافیانو لیډرشپ اعتماد هغې ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیرې ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوو اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلعه کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ نامعلومه وسله والو د انګریزي ورځپاڼې خبریال احمد نورانی په چړو وهلې او ټپي کړې دي. تاسو په دې اړه رپورټ هم اورېدلو. خبریالانو او مدني ټولنې سازمانونو ادا حمله غندلې ده. لا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 25مه په بلوچستان کې د بلوچ وسله والې ډلې تر دړکو وروسته په صوبه کې اخبارونه ونویشل شول. وسله والې ډلې وایي چې په مطبوعاتو کې د حکومت دریځ ته زیات او د دوی دریځ ته ځای نه ورکول کېږي. په 2008 کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بکټی په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته هلته بېلابېلو ډلو د بلوچستان له پاکستان نه د خپلواکۍ وسلواله مبارزه پیل کړې ده، خو پوځ وایي چې بلوچ وسلوال یې ځپلي دي. په دې شخړه کې د بې پولي خبریالانو سازمان په وینا تر اوسه 30 خبریالان وژل شوي دي. د بلوچستان خبریالان وایي دوی د حکومت، مذهبي وسلوالو او بلوچ وسلوالو ډلو په منځ کې راګیر دي. دا چې دغه خبریالان تر کوم حالته تیریږي د دې یوه بېلګه به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واورو.
د خبر په جوړول به شایي د ریاض بنګل یوه غنټه وخت لګېدلی وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځو پورې وګالله. 48 کلن خبریال په 2009 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه ګاډیو د نیولو خبر له کوټې چابېدونکي خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ شو او د غلاګانو تر شا شوکماره ډله خفه شوه. هغه ریاض بنګل ته ټلیفون وکړ او وایي غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړي. د 2009 میلادي کال د اکتوبر 4 نیټه وه چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په ګاډو کې راغلل او وایې تښتولې. د ده په وینا یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل شو چې هلته یې 50 ورځې تیرې کړې. دی وایي خواړه خاص نه وو، سوکرک به یې راکول، اوبه به یې د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې راکولې. هرې خوا ته چوپتیا وه، تنهایی وه، ویره وه او ژوند مې د وسلوالو کسانو په محاصره کې وو. خو یوه شپه ریاض بنګل له پلان سره سم په تیښته کې کامیابه سو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټې ښار ته ورسید. هلته یې خبري غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د ده کورنۍ وار له مخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تښتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض بنګل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تښتونکو ته سزا ورنه کړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14 د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولی نامعلومه وسلوالو ووژلې. او ریاض بنګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر وو، اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولی د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان وو چې ریاض بنګل ته بیا دړکې ورکول پیل شوې. دی وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل، پرس کلب ته ټلیفون کول او دا پیغام یې پرېښود چې ریاض بنګل ته وواست چې هلې ځلې پرېږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق په نسو چې آیا په رښتیا هم دغه ډلې ریاض بنګل ته دړکې ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض بنګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپلو خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویله.
2011
څه موده وروسته نامعلومه وسلوالو د ده ماما حاجي علي اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 14 ور ووژلی. له دې وروسته وسلوالو د ده ورور اعجاز منګل ور ووژلی. سمو دا ورسته بیا وسلوالو د دوراره وتشتولې او د پاړې تر پښتنو ګرویژن ورسته پرې شود. د ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ترافیکي پیښه کې وژل سوی ده او د په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې ګاډی ټکر وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر پاکستان ته ویلي دی که پر خپل خاوره د تراګرو ډلو پر ضد اقدام نه کړي نو امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنیوا کې خبریالانو ته ویل له پاکستانی چارواکو سره په خپله وروستۍ کتنه کې یې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تراګرو پناه ځایونه له منځه وسي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان یې ردوي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظمه کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواکه هیواد یاست، په خپله پرېکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسې باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کول یې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د دغه غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا یې عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستانی سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي.
روانونه افغانستان، پاکستان او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته ټیلرسن د څرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ویا ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې ویل چې پاکستان ورلمخه د 100 ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلې دي. په دې رپورت کې له کارپوهانو سره خبرې شوې دي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کومه مرحله کې دي. د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوی تګلاره اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې د وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي. او پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې دوی په خپله ډېر ځاني او مالي تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پوښتنه راپورته کېږي چې د جنوبي ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپله پالیسي د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسي همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی همیشه هم دغه ده چې امریکې سره کنفرنټیشن را نشي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به په راتلونکي وخت کې یا ډېرې خرابې شي یا به ډېرې ښې شي. دا چې څوک پورې په افغانستان کې جنگ روان دی، دا اړیکې به کله لږې سودمنې به وي، کله به لږ شانتې پکې خفغان راځي. وجه دا ده چې امریکا او هند وسې یو بل ته ډېر نږدې کېږي، نو د هغې رد عمل بدلته دایي چې پاکستان به چین ته ورلنډېږي او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډېږي دومره به امریکا چې کم دی په دې خفه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو خپل موقف په یو بل واضح هکړ. د سیمه ایزو چارو کارپوه سرفراز خان وای چې پاکستان ورلمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لا گاونډو هیوادونو سره هم تعلقات خنه دي، نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسي کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دغه د خپل گاونډي هیوادونو سره برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري وکړي او د کشان نور غټ قومونه چې کوم دي لکه یونایټډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپی یونین، دې ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي او ډیپلوماسي وایي دی دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کم کمی مفاد دی هغه بغیر جګړې خبره بغیر دا ټینشن نه دا ډیپلوماټیک طریقو باندې پرامن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان په خوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډیره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمې په اړه په خپل پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راوستی دی او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولي ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چېړلی دی چې له کبله یې هند له پاکستان سره د خپلو مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولي دي، نو ځکه په سیمه کې ډېر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړېدای شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلی شي.
کارپوهان وایي دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې وفاقي حکومت د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي او د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمې هم شامل کړي. د بلوچستان په پیشین کې جلسې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره عملی ګامونه باید پورته کړل شي. نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښین په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی. اسفندیار ولی زیات کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نواز شریف کړي وعده د پوره کولو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې تر څو په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغه وخته پورې دلته امنیت نشي راتلای. چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تیرې یکشنبه په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیدل سفر کوونکی کثرت رائے د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسید. د هماره پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې وډګډول او له دغو سیمو اف سی آر ختمولو لپاره آواز پورته کول وو. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ ته غوښ شي.
د خپل دې سفر په اړه کرلزاده کثرت رائے وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینی مقصد دا و چې د پاکستان خلکو ته د قبایلي سیمو د اوسیدونکو آواز ورسوي، چې هغوی هم دا حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو په رنګ ټول حقونه او اسانتیاوې ولري.
فاټا کې لوگ جو تعلیم سے محروم،
قبایلی سیمې خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر په رنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو یوازنې حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
کثرت رائے دا ګیله هم وکړه چې له جمرو تر پینډه هیڅ یو چا دینه دی ودرولې. د سره د امنیت لپاره یو د پولیسو ګاډې هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا بیا ودرولې او تنگ کړې دي.
اسنه میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے ایک گھنٹہ بٹھائے رکھا،
دوی زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کین ولم، ما ته یې کنزلی وکړي او راته یې ویل چې د پاکستان بیرغ راټول کړه او په ګاډي کې یې کېږده، زه به کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نه کړم تر څو چې ژوندی یم.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکي کرلزاده کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد نو هلته به ګڼ شمېر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو سپین د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول حاصل کړی او د بیلتون پاله حکومت مشران یې لري کړی دي. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د خپلواکې سیمې سیمه ایز پارلمان لخوا د ازادۍ تر اعلان لږ سات پس دغه علاقایي پارلمان تحلیل کړی او د دسمبر په 21مه د مقامي انتخاباتو اعلان کړی. راخوی پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې مخکې د کاتالونیا پارلمان په اسمبلی کې د ازادۍ په اړه تر رایو اچولو پس خپلواکي اعلان کړه. د سپین حکومت د کاتالونیا د سیمه ایز پولیسو فعال مشر هم له دندې لری کړی دی. په عین حال کې د بیلتون خلاف مزایچان په لارو کوڅو کې راووتل او د سپین بیرغونه په لاس نیولې وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ اورو. د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وای چې حکومت یې د کاتالونیا د سیمه نیخ په نیغه کنټرول حاصلولو پروسه پیل کړی ده. نوموړي د کاتالونیا د علاقایي پارلمان لخوا د ازادۍ په حق کې رائے رد کړي، مشران یې لري کړي او دغه سیمه ایز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړي. د راجوی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته پس مخې ته راغلې چې د کاتالونیا علاقایي پارلمان خپلواکي اعلان کړه. په 135 چوکو مشتمل د کاتالونیا د پارلمان 90 غړو د ازادۍ په حق کې او 100 په مخالفت کې رائے اچولې وې. په دې کې د دریو مهمو مخالفو ګوندونو غړو د ووټ بایکاټ کړو چې د سپین برخه د پاتې کېدو په حق کې ول. د اکتوبر پر 28مه د کاتالونیا د خپلواکې سیمې پارلمان ویاندې له سپین نه د ازادۍ په اړه د اچول شو پټو رایو نتیجه اعلان کړه. د ازادۍ په اړه د پارلمان د استاسو قرارداد په حق کې 90 وټونه او په مخالفت کې 100 وټونه واچول شول. په دې کې دوه رایې باطلې وې. تر هغې پس د میډریډ مرکزی انتظامی چارواکو د کاتالونیا د خپلواکې سیمې نیغ په نیغه کنټرول لپاره ګامونه اخیستل پیل کړل. راجوی د اکتوبر پر 28مه د وزیرانو کونسل تر بیړنۍ غونډې پس په ټي وی په خطاب کې ویل چې د دسمبر په 28مه به په کاتالونیا کې مقامي انتخابات کیږي. نوموړي د کاتالونیا د ازادۍ اعلان په اړه وویل چې دا د ټول سپین د یوې برخې د غلا کولو یوه هڅه وه. راجوی ویل چې د دې تر شا څه منطق نه و او دا یې د خپګان یوه ورځ وبلله. نوموړي وویل داسې باور کوي چې د کاتالونیا وګړو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی دې د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي. د سپین سرکاري وکیلانو اعلان وکړو چې د کاتالونیا سیمه ایز مشر کارلس پویدمون او خای د کاتالونیا د پارلمان او کابینې د نورو غړو خلاف د باغی کېدو مقدمه درج شي. د سپین په سینټ کې پر کاتالونیا د میډریډ د نیغ په نیغه کنټرول د پویدمون او دغه د کابینې د لرې کولو لپاره د 70 ووټونو مقابل 214 رایې واچول شوې. د کاتالونیا بحران هغه وخت پیدا شو کله چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ لپاره یو ریفرندم وکړ چې میډریډ غیر قانوني ګرځول او اروپایي ټولنې هم مخالفت کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاتالونیا د سپین یو مهمه برخه ده او دا چې واشنگتن د سپین د حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلې چې د کاتالونیا لخوا د پورته کړل شو ګامونو په شان داسې کارونه تک اجازه ورکړل شو نو په دغو هیوادونو کې د بیلتون تحریکونو حوصله افزایی کولی شي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل ویان هم د میډریډ قوي حمایت کړی دی. د فرانس، برتانیا او کینیډا مشرانو هم د سپین د ګامونو لپاره ملاتړ ښودلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو وغږیه د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبریالانو په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په ماښام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته د دغه پیښې پوره پلټنې وکړي. د تیر اتوار په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکی کارزاده کثرت رای د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسید. د هماره پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغو سیمو اف سی آر ختمولو لپاره آواز پورته کول وو. د افغانستان د لوګر چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې ده. چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر له ونې سره جنګېدلې چې پکې یو افغان سرتېری ټپي شوی هم دی. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو وغوښتل سو د دغه هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح په هدف فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د ناسمو پالیسیو قربانۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. د سپین د کتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لري کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20 خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیستی دی او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی د دسمبر په 20 د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د اټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ یانګ د میزایلو او اټمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسکونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیانو سره کاروبار محدودېږي او پر روس فشار زیاتېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوس په اونیزه خبرونه سر وکیل افغان شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک سره خبرې واوري. د دې پروګرام پس جمهوریت خبرونه هم لرو چې پامیر ساحل یې جوړوي. راځي چې دوانو پروګرامونو ته وښو.
پښتنه په قامت سره نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړی مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه شفیقه خپلواک میلمنه ده. شفیقه یو لیکواله، شاعره او کالم نویسه ده. هغه په پښتو ژبه کتابونه لیکلي دي چې دوی شعري مجموعه او دوه غې د انګریزي کتابونه ژباړې دي. روان کال د شفیقه د لنډو کیسو یو کتاب هم چاپ شوی دی. نن په خبرونه کې خپل میلمنه سره د غوي پر ادبي هلو زلو خبرې کوو. ستړی مشي ورته وایو. السلام علیکم شفیقه.
السلام علیکم. سلام تاسو ستاسو د رادیو ټول درنو اوریدونکو ته مننه له تاسو چې زوم مبلنم.
ډیره مننه د ستاسو نکو شفیقه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. څنګه یې تاسو؟ ښه یې.
مننه جان، تاسو ښه یې، جوړه یې، بخیر یې.
ډیره مننه. بالکل ټیک ټاک بستا نننې شو چې د نننې خبرونه چې د ستاسو د تاسو آیا د زده کړو سلسله جاري ساتلې ده او کنه؟ تاسو څه سبق وایي؟
ما دوهم کال د پوهنتون دی، زه سیاسي علوم وایم.
شفیقه، دا راته وایي چې څو کال شوي دي چې تاسو قلم راغستی دی او د قلم له لارې خپل احساسات چې دي له ټولو سره شریکوي؟
له کوم وخت چې مې لیک لوست کړی دی نه پوهېږم چې دقیقا به څو کاله سوي وي. نهه کاله خو له کوم وخت مې چې مې لیک لوست کړی دی ما لیکل کول. یو څه به مې لیکل نو نه پوهېږم چې هغه به سم و که به نه و. خو ده چې بیا خپرووم یې نو تقریبا له 2013 کال نه چې 15 کاله وشول. نو د 15 کاله کېږي چې زه په سایتونو کې لیکل خپروم او همدارنګه کتابونه مې چاپ شوي دي.
هغه څه لاملونه وو چې تاسو یې لیکلو ته تشویق کړی؟ لکه آیا ستاسو خواوشا داسې ماحول و، څه ادبي هلې ځلې وې، ستاسو په کورنۍ کې داسې څوک و چې تاسو ورته کتل او تاسو هم غوښتل چې قلم واخلئ او لیکل وکړئ؟
متاسفانه زموږ کور کې داسې شاعر او لیکوال بوم یا شاعر یا لیکوال دست توک نو خود ما پلاریو دیر دستوائی ده چه کتابون خوشیگی راورل به کورتا و دقا به عدب و فرهنگ و کلتور ساتل خوخ و نو یو تو دیگه غیز و بس نپویگم دیسی طبیعتا یو احساس و چه باید وی لیکم زیو چه ولی ونه لیکم انسان دیرو خبرو سر مخیگی کنو غالی وی وی جارتی نیست کالا اگر چاعت وی بدی خطر نیکی تو با خبر تا بدخری بلکه مقابل لوری سری اگر چی سوکتا مخاطب بی انا تیو کم ملن در باندی وی کنه لدیغ نظر داریدم او خیلی دیدی ویرم چه ما وقت باید یو چوک چی کل جواند کی باید یو کارو کی
با پختنی طولنه که کوک او کتلشی نو داس جینه که دیری دی چی اگوی سیداد لری لی کلم کولیشی او شایری دی خو بیا مخی تراتلو نیریگی نو تاسو چی خپلا اول سو اولی کل چا تا خودل نو سیریده لکه کورنه که تاسو چا تاولو خودل
دومره جالب بو ما دومره که زنچی کلا زخو دیر پاگه که اومد کلی که اومد نو آغا تا به ما آغا لنده و آغا چی دیا خود دیری آغا دی کنه دسه رسا غنده دی بی یاغی غنده دی بی سانسور دی ما خو آغا او ریدلی و زمی و نماسک کهو چی دا با دیر عادی چی و خزه دیس خبری و که دی چی کلا ما دیگه شیرون اخباره کلا متاسبانه دیمی دیده خبلا جو دی ام دی او باو هم نسبتا مشهور و دی کالان دلو خوانه دی چکسر امالو خود دسته چی گنده زده خبری که ما دانسته می نیدی او یو دیو که باید دادو خبری و
نیکی
خواه لومنی ور چی کلا بیا ما شیرون کلا از مقلال خبر شلو اگر یک شالو و دی لومنی ور اغا مشایره تا بوس برم از ما شیرون نورو کسانو تو خود کتاب شاپولو تاگو واتو ولما
شفیقا استاسو یو شیرون دی اغزل رما تاسو سوخ که ویلیونو تاسو غواره چی زاوریدون که سر شریکرم پخوانی افغان لسمش حامد کرزی مخامخ تاسو سویلیونو
مهربانی وی روانی
سی اورو
زما بیرغ خول رنگونو جور ده تی دا تور رنگ دا وحشت رنگ بولی تی دا تور رنگ دا وحشت رنگ بولی خو ما تا سکون دا تور شپی را کبی حقا حقو تیارو تا ور تا ده چه زما دیوی سترگی پکی بلی او زرمی پکی ساخ دی هر رگ پکی پناخ دی حقا تور رنگ ده هغه ما خام رنگ تا ورته دی چې زه مې د خپل مین لارې پکې څارم له هغو تیارو جوړ دی په هغو تیارو کې چې زه او جانان مینه کوو او همیشه خبره سپینه کوو اخ دغه الوان رنگ دغه الوان رنگ چې ته یې جنگ بولې او سرې خونکاري وینې ښکاري خو نه 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 داسې نه ده خو نه نه داسې نه ده هغه زما د سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب سړه رنگ لري هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب زړه رنگ لري هغه د هغې مینې رنگ دی چې بېګا مې راته مور راکړه او د زیارت هانه څاګره چنډه دغه زرغون رنگ دغه زرغون رنگ لکه زما پیغلتوب لکه زما په سرلنۍ سترګې که زما د مین شنه او ترینه غېږه لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکې لکه د خدای زړه سوی لکه د خدای زړه سوی لکه لطیف حسن زما بیرغ زما پلو کې راشین زما بیرغ زما پلو کې راشین
جی ډیر مننه شفیقه خپلواک تاسو به موریدلی وی اوریدونکو تاسو به هم اوریدلی شفیقه تاسو په شعرونو کې د سر رنگ زیات ښکاری
دا به سخت وی زه فکر کوم زما شعر ته که دومره پوهېږم چې زما په شعر کې دیوی پیغل خبری دی دیوی خزی خبری دی هاو دیری دیوی خزی تقریبا ناویل خبری دی زما شیر که دیوی خزی رخایت در جلسی پیدا که دیشی چی اغای در خپل ماین سر لری دواتن سر پیدا که دیشی در حقا کمزوری چی خزی لری حقا ورتیاوی چی خزی لری یا نپیگم خوب طوله که دیری اغا خبری حتی اغا در سند سر چکاز مخکیگی کنه یه غیط در جنسیت پس سرگ کتل کیگی یه غیط در نور در کمزور جنس پس سرگ کتل کیگی در اصی دیر خبری و پو بارکس که خزه بیت در زرا وروی در خبری پو که یه غیطی پو که کلا خزه مایانه ده و کلا نپیگم مور ده و کلا نپیگم په وطن سر ورکوي، کله د پیډه ما یو څوک د چیزی خونی په یو کونج کې ناست او هیڅ هم نه ده. دغه مختلف زاویې پکې څه دقیقا ما ته سخت وي چې زه نه چې څوک خو دومره پوهېږم چې هغه ما په شعر کې هغه نه ده کړی، سانسور نه دی کړی.
مطلب هم زیات انساني احساسات دي چې تاسو یې شریکوئ، هغه هر څه کې دي شي کنه انساني احساسات. یو کالر لرو، السلام علیکم.
دنیا کې څه ځای ملمنی خو نه دا تاسو ته زمونږ د شاعران چې کوم دي تخیل دي او کرونه دي، هغه خو لکه زمونږ د ولس نه ډیره دي. آی لکه دوی چې خپل کوم شاعری لیکي، هغه دوی د دوی نه ولس خوشاله دي، خلک خوشاله دي او دوی شاعری خوښوي.
انسان ته ډېر نه معلومېږي چې واقعا د خلکو عکس العمل څه ډول دی، خو په ټولنیزو رسنیو کې چې بیا کله ګوري کنه سوشل میډیا کې مخصوص ما د بیرغ نظم چې وو د ډېر زیات واورېدل شو خلکو، نو تقریبا خوښي کړ. او نور هم کله چې زه په فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام باندې خپل شعر لیکم، دوی خوشحاله وي. او لکه آلموسټ زه ټول مثبتې څرګندونې راته کوي. په مجموع کې ما چې لنډې کیسې لیکلې د شخص زما تجربه هغه وه، هر هغه خبره چې ما نه شوی کولی شعر یې کوم، ما لنډه کیسه کړې ده.
صحیح،
هر هغه څه چې شعر کېدل نه، شعر مې نه شوی پرې لیکلی، هغه لنډه کیسه شوې ده. او په مجموع کې زما په دغه په ټولنیزو ستونزو باندې دي، که هغه د ښځو دي، که هغه د کوشنیانو دي، که نورې.
شفیقه، لږ شانې د خپلو کتابونو باره کې م راته وایه، د هغې نومونه راته وښایه. ډېر داسې اورېدونکي به وي چې هغه ستاسو کتابونه لوستل به غواړي. نو
زما لومړۍ شعري ټولګه له نن نه تقریبا څلور کاله مخکې چاپ شوې، چې لاس دې نه راکوو، دا دوه ځلې چاپ شوې ده. دا ټول پکې غزلونه او منظوم شعرونه دي. دوهمه شعري ټولګه مې چې دا ټول پکې آزاد مضمون دي، آزاد شعرونه دي، پین شعرونه دي، هغه به باډوي څارم. او دا په 2015 کې چاپ شوه. او بل کتاب چې مې د لنډو کیسو مجموعه ده، هغه په 2018 کې چاپ شوه، ټولې لنډې کیسې دي. او دوه مې ژباړې کړې دي. یو ژباړه د مارک ټواین د ادم او هوا خاطرو په نوم یو ناول دی، هغه نه دی چاپ شوی. او بل ژباړه د ایوانکا ټرمپ د وومن هو ورک، یا هغه ښځې چې کار کوي، د ښځو ته د کار کولو لارښود دی.
په اخیره کې به ستاسو د خولې اورېدل غواړو چې ټولو اورېدونکو ته به ستاسو د خوا څه پیغام وي، او بیا ستاسو په راتلونکي کې څه پلانونه دي؟
هیڅ مفت لاسته نه راځي، باید هر څوک چې هر څه غواړي په ژوند کې شي، هغه که لیکوالي وي، که ژورنالیزم وي، بل هر څه وي، باید ورته زحمت وباسي، کار وکړي او سختۍ په ځان باندې تېرې کړي، بیا کولی شي. هر څه چې هر څه لاسته راوړي مفت نه دي. او زما د راتلونکو پلانونو په اړه تمرکز به زما طبعا په لیکنو باندې وي. ښایي په دې راتلونکو کې یو کتاب بل د شعري د شعرونو خپور کړم.
صحیح.
او ژباړه به له خیره نه پرېږدم، جمعې د ژباړه وکړم نوره. نو پوهنتون مې ووایم چې پرې خلاصه شم.
زه صحیح. تاسو ته ګډ لک وایو، ستاسو ښه راتلونکي غواړو. ډېره ډېره مننه شفیقه خپلواک چې تاسو موږ سره نن په پروګرام کې خبرې وکړې.
تاسو نه هم ډېره مننه، ژوندۍ اوسئ، کور دې ودان.
ډېره مننه، ډېره مننه، کور مو ودان. اورېدونکو د ساسنو مننه کوم چې تاسو پروګرام واورېدو، را سره برخه واخسته. او امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، لاغوی سره به دغوی ژوند او کار او د تجربو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتي. دا الله پامن. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې پر اوږدو مبارزو سربېره ولې د پاکستان پښتون میشته سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونو په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. له دې سره سره مو دا موضوع هم څېړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالۍ تحریک په څېر غورځنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دي او که څنګه. خبرونه هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره مؤثره و؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت پرنننی خبرونه کې چیړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو واورېدل چې په 1900 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې.
تاسو په تیره خبرونه کې واورېدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشال الله پر ضد احتجاجونه روان ول.
یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشال الله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وی، او مارشال الله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه. دا ډېر پرم نه جلوس و.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شو کې یو ولسیار نومیده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را باندې وړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمود خان ټوپک نیولې. د راپورټ چې محمود خان ته ودرېدې هغه ګولې په دې کې مشته. نور خلک ولما خلکو ته ویل مال ځغلي تاسو لار زما کاري راوکي، زما کاري راوکي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
د تاثر د دې د ماته دار ښکار کوي خور موږ د پښتنو لپاره دا چې مونږ کوو. ولما ویل کور به سور زغون کوم، سور زغون مې نه کې دا ارمان د ګورغان لري وروړم. بس هغه ور وړي موږ څه قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونړې دې غار د خپل.
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کیسه واورېده چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا MRD د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هېوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانې دلی چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبريال څېړونکي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داوود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوی.
د پښتنو خو یو خوشبختی او پرمده محل بدبختی دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوی دی. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزه سوي دي قرباني دی ورکړي، دا وطن د دوی خراب شوی دی، کلی او کورونه د دوی وران شوی دی، خو ګټه نور وړي ده. یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار، د هند ازادي تر ټولو سخت مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوچي باچا خان خپل فعالیت پکشي درلودي او د خدای خدمتکار غورزنګ پکشي روان وو او ګټه یې ټول هند واخیسته او په نتیجه کې یې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو
داود اعظمی د ایم آر ڈی مثال په ورکولو وای چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنت دا فکر کاوه چې خای کیڼلاسی او ملتپاله ګوندونه د بنگلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنت یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنگلاديش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شي، نو د دې بیره دا و چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدای دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سرګه کتلی دي او پر دوی باور نه دی کړی. او دوهم خبر دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې وو چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یو لوی مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهم مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وای پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند مرګري یا ستا د ګوند مرګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکردار او زیرک وګڼي. اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېر په شعور ولاړی او اولس هیڅ کله د غلط سړی، د غل سړی، د دروغجن سړی، د بې کردار سړی مرګرتیا نه کوي. او دغه درېمه خبره هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردې دي، ورځپاڼې پردې دي، ټي وي ګان پردې دي، نو هغې د اولس د بیلارو کولو ډېر په تیزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنا لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کم ولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلانرني کوره لخپل پلانری هیواده یو ورک کې ګاندی سیاست نه وکړې نن به هندستان نو، کنینسن منډیلا سیاست نه وکړې نن به تورپوشتي سیال نو. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوری مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. کدا نوی زمونږ قام به ورک شي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زمونږ اولس لا په صحیح مانو کې جمهوری سیاست نه شروع کړي. زمونږ اولس لا پرشتینی معنا کې د ولسواکۍ لپاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپل خاورې، د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا څېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه له څه ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کل 1933 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د ګوادر، کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وخل دي چې د پاکستان وفاقي حکومت تبا د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي. کوي
دا خبره مول ډېره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا مجسولې ده او په دې باندې زموږ پارٹی چیئرمین بالکل دې اختر په جلسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره کړه څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمی نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نسي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کړي چې باید چې مرسته دار اخلي، چې باید چې داسې وسی، باید چې داسې نه وسی. ان دا خپل یو تاثیر لري، خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلیدونکو حالات سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د پاره یو ګټه لټوي. انده د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري، یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوسمهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالات یې پوه کړي، په خپل حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښيي چې دا مسایل یو په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادی شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي سوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغه حالات کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار روشي او پر سمه لارې روان کی. ان د مردي غوندي تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي، ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فوکي او غوته شعور ورکي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالات یې بدل کړي او راتلونکي د پاره یولار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خای روان.
اوردونکو په نننې خبرونه کې مو اوریدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزيګي زلسیزه کې د فوجي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو په هان د هم غنی چې د اوګدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقوقو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نشول چې د پښتنو سیمه لسیزو راهیسي د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوه. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوری سیاست للارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ایمارډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.